درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې څو شیبه وروسته وړاندې کیږي. خو په فایل کې د افغانستان او سیمې څو خبرونه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږ کال 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او ترڅنګ د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا افغانستان سره د نوي تصویب شوی مرستي هر کله وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند رسنوی ته په یو ژغیز پیغام کې ویلي
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 390 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې پلې کړي.
د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یو خبر کې ولیکل چې دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سوری د خبرو لپاره کابل ته تللې وه، بې له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستانی رسنیو ویلي و چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوی دی. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلو بیلو مسالو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته اته لنډ واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکاوه چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پیونګ یانګ د سونان له سیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري اژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشتي دي. اوکراین وایي د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک ښار یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کول. د لوهانسک والي په یوه تلویزیونی خبرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 10% په کنټرول کې و، توانېدلي چې 40% نورې برخې هم آزاد کړي. او نن سهار څو قوي چاودنو د اوکراین پلازمینه کیف ولرزوله او د چارواکو په وینا لکه بلې لشتلجه یو تن ټپی شوی دی. له دې سره هم مهاله د اوکراین د اتمی انرژي دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروز توغندې د ویستری اتمی بټې پر سر په ډیر لښ واټن تیر شو. د اوکراین په جنوب کې د پیوندونو اوگرانیسکا د اتمی بټی اپراتور په یو پیغام کې ویلي چې دا توغندای ممکن د کیف په لور وشتل شوی وو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام کې د بیزو د چچاک یا تناک پرستون ځ خبرې کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو ورځو کې اندیشنې شول سیوی دي. د اروپا او امریکا روختي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چچاک یا تناک په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې هم د دې وایرس ځینې مشکوکې پیښې په څو ولایتونو کې ثبت سیوی دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې بریښي چې له افریقا بهر یې هم پیښې ثبت سیوی دي. د نړۍ په ها روغتي چارواکي د دغه وایرس د نوو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اختصاصوي چې افریقا ته سفر نه دی کړی. په څو شیبو کې د پروګرام له میلما په دې اړه پوښتنې کوو او ستاسو نظریات ورسره شریکوو. اوس دا اورو چې دا څه ډول وایرس دی. اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوشیتد پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یوه ځایي ناروغۍ اوښتې ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې هغه مهال وپیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وې دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یوه لرې پرته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نښې څه دي او څه ډول یې درملنه کېږي په دې اړه ویل کېږي چې د بیزو چیچک یا تڼاکې د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نښې نښانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یې یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تڼاکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان یې د 2 او 4 اونیو په موده کې بېلې دی چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هرو 10 اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کېږي چې ماشومانو کې پیښې شدیدې دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کېږي د چیچک ضد واکسین ورکول کېږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کېږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنجشنبې په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنطین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولي ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجودې دي د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې 10 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کېږي او کلنی شمېر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کېږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمېر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیایي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمېر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کېږي او هغه کسان پرې اخته کېږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې یې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په 6 ایالتونو کې 40 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی وو چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوشیتد پریس خبري آژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په 2 هیوادونو بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوي. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیایي مسؤلانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوي یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیلې لارې موجودې دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا دننه بیا هغه کس د بیزو په چیچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم شراغ لاس. نن د بیزو د چیچک یا تڼاکې یا چیکن پاکس پر اوبخشې د مانکی پاکس پر ستونزه خبرې کوو چې په افغانستان کې هم د خپرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې شول سوي دي. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې په نوم د یوه نادره وایرس پیښې ثبت کړي دي. د پروګرام میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې راسره وصل سوی دی. په څو شیبو کې ورسره خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند سمنی پروګرام ته زنګ راووهیم. د سټوډیو 2 شمیرې مو فعال دي 0000420 1440 1500 یو شمیره بیا تکراروم 0000420 دوویشت یولس چلر ویشت و پینزه سو یو بل شمیره مو ده سیفر سیفر چلور سو شل دوویشت یولس چلر ویشت شپاش سو یو ده غمو ده واتساپ شمیره هم ده چه بیای تکرار هم سیفر سیفر چلور سو شل دوویشت یولس چلر ویشت شپاش سو یو که سکایپ کاروی کولی سی چه ده راژیو سکایپ ده هم زنگ را وحی راژیو تکی آزادی زموش ده سکایپ آدرس ده ده پروگرام علمات ورزو دکتر سب بسیر استومان تاسو هم مخی راپور که زینی توضیحات ووریدل استاسو معلومات سوایی چه کولیدون که تا دغا ویروس یا دغا ناروغی پا ساده تو که تشریح که چه ده چه دول ویروس یا ناروغی ده او چنگ خبریری
سلامون استاسو ووریدون که تا استاسو هم پران دی څو وخت کې چې موږ ټول وینو پر تمام دنیا بازي بازي هیوادو کې د مونکی پاکس بازي پیسی سخت شوی دی او په افغانستان کې هم په بازي ولایتو کې لکه جلال آباد او زابل او بازي نورو ولایتو کې دي بازي نښې لیدل شوي دي ولی وزارت صحت هم تر اوسه دا تایید کړی نه دی چې دا مونکی پاکس دی زه غواړم په دې خبره حکم چې آیا دا مونکی پاکس څه شی دی او څه علائم لري د انتقال لارې څه دي او څنګه یې تشخیصوو او د دې مړینه څومره دی دا په کال 1900 او یا کې اولین پیښې د انسان کې په دې د انسانانو کې سخت شوې ده او په کال 1900 په کال 1900 او یا کوم ویل چې دا په انسانان ته انتقال شي په انسانانو کې او دا بیماری داسې دی چې دا دی د هغه حیواناتو نه چې هغه مثلا مسافر دی وایروس باندې وي لیوه حیوان بل حیوان ته او کیدای شي له حیوان انسان ته هم انتقال شي دا اصلا یو وایروس دی چې د دې نوم د تناکی یا د بیزو تناکی او یا هم د شادی تناکی ورته ویل کیږي د دې وایروس له یو انسان بل انسان ته په څو لارو باندې انتقالیږي یو دا چې مستقیما کانټاکټ یعنی دیواله وسره ولري او یا هم د هغه د هوایي قطراتو د توخي او یا د پرنجوالي او یا هم د هغه چې جای او یا روجایي او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړی بل نفر یې استفاده نه وکړي نو په دې حالت کې کېدای شي ډیر زر انتقال وکړي خو خوشبختانه چې د دې واکسین شته او خلک دومره ورته اندېښمن ډیر نه دي په افغانستان کې او د دې پیښې او نښې نشانې هم کمې دي ولی په ټوله دنیا کې خلک او یو متفقید هغه ساينس پوهان نور ډاکټران په دې باندې تشویش په دې دي چې تنها د افریقا په هیواد کې نه ولی په نورو هیوادو کې هم دا لیدل شوی ده او د دې کوم وخت چې دوی مثلا یو نفر په اخته کیږي د دې نشي نشانې څه دي کیدای شي دا له دوه له پنځو نه تر څوارلسو ورځو پورې دا د یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره دی یا انتقالي حالت چې کیدای شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي او یا هم له وو ورځونه تر یوې ستورزه پورې دا د دې هغه کومه دوره چې دی مثلا درد پکې رامنځته کیږي تب پکې رامنځته کیږي ټوخی پکې رامنځته کیږي کسالت پکې رامنځته کیږي نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کیږي چې کوم وخت کې چې دا وایروس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې ولري فعالیت ولري کوم مریض چې مصاب کړی وي او بل هغه کسان ډیر په دی باندې اخته کیږي په نورو هغه کې نړۍ کې داسې ډاکټرانو به کار کوي چې کوم هم جنس کرایان چې دا ډیر په اخته کیږي ولی نه دلته ماشومان ډیر متضرر کیږي او ماشومان پر دی باندې ډیر اخته کیږي خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا معافیتي سیستم دی دوی ټیټ وي نو په دې وایروس باندې ډیر اخته کیږي او مرګ ژوبلې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګ ژوب لډی لري
بل ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لمړنۍ پیښه ثبت شوې وي یو وایرس ولې لڅو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خبرېږي
مشکل په یا هم د تشویش خبره او یا هم د اوس د سوال خبره همدا ده چې په کال اول خدا په کال 1955 کال کې په شادي او یا په بيزو کې دا تشخيص دا وایروس تشخيص شو په کال 1955 کال کې دا په شادي او یا بيزو کې تشخيص دا وایروس دی ولې انساني پیښې په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا ثبت شو اوس خبره پدې کې دی چې کله ولې بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شو نو علت یې څه دی او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلکو کوي چې معلوم شي چې د دې علت او یا هم مثلا نقد آسیایي ممالکو کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته بیا ورسته ورزو چې تاسو د دوی سوالونه لزان سره یاداشت کړی به بیرته تاسو ته وخت درکو چې تاسو جواب وایستم. اوریدونکو هم ممکن په دې اړه ځینې پوښتنې ولري. ورزو ځینې اوریدونکو ته که زنګ وهلې د دوی تماس پر واخلو چې نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د بيزو د چچا کې اتڼا کې پر ستونزه خبري کوو. اوریدونکو کولای شي چې رادیو ته زنګ راوهي له متخصص ډاکټر خپلې پوښتنې وکړي. د پروګرام میلمه مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومان. اوریدونکو ته ورزمې ربانی وکي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ربانی.
پښتنو د جوړجان صاحب سالیا صاحب ډېر تشکر واقعا سم موضوع انتخاب کړی. ډاکټر صاحب سومان سم تشکر وکړم. یو دوی پښتنې دي لرم د ډاکټر صاحب څخه. اوله پښتنو خو مې دا ده چې دغه ناروغي په نورو یا په ښځو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري. څومره په کوم قشر کې ډېر خطرناک ده. او بله پښتنه مې دا ده چې دغه د بيزو واکسین چې پیدا شوی دی دا که د ناروغۍ نه مخکې واکسین شي څومره خطر لږیږي او کاینن په عین ناروغۍ کې واکسین شي خطر یې څومره لږیږي. او خبره دا ده چې دغه واکسین د کورونا په شکل یو دوز یا دوه دوز یا درې دوز کیږي کله یو دوز هم کفایت کولای شي او دغه ناروغۍ د کورونا سره څومره توپیر لري یعنی معنا.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ورسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکې. بل اوریدونکو که په لاین کې دوی ته ورزو له دوی څخه ورو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم. شي واسه علي راو له رجوله بيداره په خیر خیر ډاکټر ساتم دیو سلامونه کوم.
وعليكم السلام مهرباني تاسو ته مسرخ سوي.
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر ساتم خمه دا پښتنه ده چې دا مرزي مثلا موږ یو ملګری دی په کونل کې دی په کونل کې دا مرزي پیدا شوی ده نو دا نه پوهیږي چې خلک وایي چې دا یو څوک وایي دا ګرمي سره دی حساسیت لري او ځینې خلک وایي چې یا دا په جیم کې پیدا کیږي په جیم سره حساسیت لري. ډاکټر ساتم دا پښتنه رم چې دا وخت ازیم ډاکټران به وایي چې د دې په کابل کې جوړ غلم او هغه ورغل په کونل کې ډاکټران سره ډاکټران ته وایي چې دا بدل تا کورس یعنی معنا دا کوي تا کورس چې دا مثلا نو کوي چې دا خشته مونږ توای دی په خوانې سپینځل سره بچ بده چې په شاو یو داس په باندې واته به کله دا خشته به په وټ فټه کوي کله راوي سره په بدل یو خشه نو دا د ټپونو دا داینه به آرام شونه او نو به دا هم شونه نو چې دا تا کورس خو کوم سیاست
نه لري. دا سړی چې تاسو ول په کونړ کې اختصاصي څه علایم لري څه نشي لري
بس هغه دانې کوم دانې پراپورت شوي ژېړ ژېړ دانې چې کنه ما تاسو هم راسته ولې به خېده د سړي د تاسو کې یې په پیدا نه چې مثلا خله کړی دې ژېړ ژېړ دانې پراپورت شوي چې هغه دانې په باندې کې پرام نه پټه ول په تاسو کې راپورت شوي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. تاسو پښتنات من لزان سره یاداشت کړه ورسته به جواب درکوي. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزمې ربانی وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مهرات نه تاسو رب شنواز تماس کیمو. یو رقم وایرس مثال دا وبو کی نو خارج ډیر کوي دا مشکل څنګه حل کېدای شي نو کوی ګو ډاکټر
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارښت کوي یو بکی
یا دانی نه رخیږي دغه څلګ لګو بکی خارښت کوي خارښت رقم کوي وبو نه راځي.
ډاکټر صاحب کومه پښتنه کلری اوریدونکو له هم پلان کېدای چې تاسو د خپل مسلک له مخې ځینې پښتنه ولرئ.
د دې محترم پښتنه لري چې دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي دا کوم بخار شي پر خطلې دي دا د کوم ساحو نه شروع شوی دي آیا دا د غاړي د مخ او یا د لاسو کې هم شته او کنا په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي دا رنگ تغیر دي کړی دي کې نه دي کړی ایا دا کوم بخار شي دوی باندې راخته لیدي دا د وبونه ډک او دا سي نرم شکل لري او سخت شکل لري
یا دا نرم شکل لري، دا نرم شکل لري، ټټر باندې خيږي، په لاسو باندې په دا شکل باندې خيږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته، تڼا کې ډېر غټ نه کوي، خالي بس خارش کوي.
ډېر مننه تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتېږي. بل ورجن کې تورزو د دوی تماس هم رخصت وي. د مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصت وي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت له ایران خبرې کوم.
مهرباني
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب ته هم سلام په احترام. او ترڅنګ میلودین صاحب پوښتنه همدا ده، کوم یاد ناروغي مریضان سي ما پرون ابل ورځ تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل، همدا سي لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو مې اوریدلی وو، ایس ته ورته ناروغي او دا پوست جلدی همدا سي ورته وي، آیا دا له ایس سره کوم توپیر لري؟ ایس ته ورته ناروغي ده او آیا مریضان وینه کوم مبتلا کسان جوړیدای شي؟ تداوی کېدای شي څو فیصد ویکتیږي؟ مننه همدا مې پوښتنه ده. او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده، هوا ګرم ده، آیا دا لا پرورش کوي سي، پرمختګ کوي سي؟ کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نسي کوي نسبت ژمي ته سړو ورځو ته پکتو؟
ډېر مننه زبلای صاحب. ډاکټر صاحب حتمن په دې اړه څرګندونی کوي. یو اوریدونکی بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلمه متخصص ډاکټر بصیر استومان ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصت وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ټولګانه تاسو شمول ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د سره پاړی کا کې لغمان نه.
وعلیکم السلام مهرباني همدرد صاحب.
مننه. ما خو دغه پښتنه داسې دغه مرض لکه دا دومره وخت ورک بیا را پیدا سو، دا په دې ځناورو پټ پاتې کېدلی شي که نه؟ او څومره لازمه داسې دا وحشي شیانو نه خلک مطلب ضرورت نه بهر که نه، یا ضرورت سره سره ځان ترې وساتي که نه؟ دغه صراحت له حیوان نه انسان ته کولی شي که نه؟ دغه مې پښتنه وراکړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. اتمن ستاسو پوښتنه له ځانه سره ولیکله. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو پوښتنې له ځانه سره اتمن لیکلي دي. د لومړي اوریدونکو له پوښتنو څخه به پایل کړو چې په ښځو، نارینه یا ماشومانو کې د ناروغي بڼه فرق کوي که ټول په یو ډول ورباندې اخته کیږي؟ مهرباني.
زه خو وایم چې دا کوم وایرس چې دی د مونکی پاکس یا د بیزو تڼاکي، دا یو وایرس دی. د کورونا سره فرق تر دی چې هغه آر این ای او دا ډی این ای دی. یو بل دا چې دا وایرس چې مثلا کویت چې هغه تنفسي او یا هم ډیر بغې چې پکوه په تنفسي هغه باندې وو چې هغه یې مصابه ول، د هغه نه تعریف نه کېدی شي چې نور مریض نور هم پیدا شوي وي، مریض له منځه ولاړ شوي وي. یا دا چې دی دا خصوصا ډېر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد له هغه نه بیا سیستم ته ځي، له سیستم نه کېدی شي هغه کوم مصاب مریض چې دی هغه له منځه ولاړ شي. خدای نه خواسته اوس راځو دې ته چې مثلا په طبقه باندې کچھ په کوم خلکو کې دا ډېر پرمختګ کوي او سبب د مرګ ژوبل کېږي. په نارینه او ښځینه کې کوم هغه نش لري توفیق نه لري، ټول په یو شکل باندې دا وایرس دی. هر څوک چې ونیولو هغه نش. دوهم دا چې په هغه اطفالو کې چې مثلا ایمنیټي او یا هم سیستم یې معافیتي دوی ضعیف وي، مثلا ته چیرته اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي، په سوی تغذیه عملو ټشن باندې اخته شوي وي او یا نور کرونیک امراض ولري، نو کېدای شي دا مرګ ژوبلې په هغو اطفالو کې ډېرې وي نظر نورو ته. او کچیرې سندوسال باندې کچیرې هغه کسان چې سندې لوړ وي، معافیتي سیستم یې ټیټ وي، نو د دو د مرګ چانس ډېر دی نظر هغو کسانو ته چې هغه سالم دي او یو تنها دا یو وایرس راغلی دی دته پر وجود او یا پر د باندې اخته شوی دی، نو د دو چانس ډېر دی چې له دې نه وځي روغ رمټ. او بل دا چې مې ویلي چې دا کوم کسان مثلا د واکسین په خاطر واکسین نشته او واکسین مخکې له دې نه چې مثلا یو نفر په دې باندې اخته شي فائدې ډېرې ده، مزار دې ته چې هغه د اخته شوی موږ یو واکسین کړو. یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هغه ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسوالي کې چې کومه مونکی پاکس لیدل کیږي یو نفر یا دوه نفر دغه سمپل باید واخیستل شي، پی سی آر باید واخیستل شي، وکتل شي چې آیا دا مونکی پاکس یا دا بیزو تناکی دی او کنه دی. بعد لغنه دی هغه منطقي قرنطین او واکسین کول دي. خو خبره ده چې مخکې لزینه چې هغه کوم کسان یا اشخاص چې مثلا په مونکی پاکس او یا په بیزو په تناک باندې اخته شي واکسینې فائدہ ډیر لري نظر دی ته چې هغه په دې باندې اخته شوی وي. نو زما هغه کسان چې چیرته نشي نښانې په کلی دل کیږي خو خبره ده چې دوی د وزارت سره تماس سره تماس ونشي او هلته کوم صحي هغه چې دي او کلینیکونه چې دي د هغوی سره تماس ونیشي او د خپل مریض هلته ورکړي چې تر هغو کولی شي موږ دا تشخیص کړو چې آیا دا د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس یې او که نه دی.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکي ویل چې په کونړ کې دغسې یو کس مشکوک علائم لري چې ځینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده، ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
کچيري دا لکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا اول د ستوني د غاړې او بیا پر مخ باندې او بیا د خولې شاوخوا پر دې قسمتو باندې راخیږي او بعد څنګه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو یزکول په دې شکل باندې. اول یو دا بخار کوشنه کوي، هغه اول ابتدایي حالات کې دا بخار لري ولې بعد د کلچری دی دی غټیږي او پوست په جول پوست باندې ظاهریږي او هغه د لمس کول او غول لري. نو په هغه وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري او کله چې دی تناکې چوي هغه کوم اوبه چې دی چې په داخل د تناکې او یا په قسمتو کې چې دانی راختلې یا بخار راختلې دي هغه چوي دی حالت کې تچيري شخص د دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګیږي نو د دې انتقال سطح لوړه ده. په دې حال کې لوی شخص نه بل شخص ته ډیره انتقالیږي او ویل چې موږ څه وکړو. نو خبره ده چې هلته په کونړ ولایت کې شفاخانه کلینیکونه شته، دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض چې دی د انتقال کې هلته وکړی شي وي په سمپل ځینې اخلي په شهر ځینې اخلي او کوم کورنۍ باید دوی نه ځان لري وساتي، خصوصا د دې د جامو نه د دې د ځای کوم ځای چې ته یو دقیقي یا کوم جان پاک او یا روی پاک چې استفاده کوي نو دې شیان دې خپل کورنۍ او غړي او اولادونه لري وساتي تر څو کولی شي چې کوم شخص چې مثلا کوم مصاب شوی دی نور اطفال یا په کور کې نور غړي پرې اخته نشي.
بله بل اوریدونکو څخه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پوښتنې وکړي، څه فکر کوئ چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چیچک یا د بیزو د تڼاکې د نور ناروغي یا نورې ناروغي کې داسې دی ولري؟
هغه پوښتنې مې چې ځینې وکړي فکر نه کوم چې هغه د مانکی پاکس او یا هم د بیزو تڼاکې خاطر دي چې هغه په یو دفعي شکل باندې هغه ظهور نه کوي. مثلا کېدای شي اول دا قسمتونه د غاړې مخ خله او بعدن کاستا استا په داسې شکل باندې ظاهر شي هغه په ابتدایي حالت کې فاول کې چې له جول نه مثلا کله چې دا هغه راوځي تڼا کې راوځي په دې حالت کې یو څه کم خارښت لري ولی هغه چې د پخوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې دومره ډیر بخار نه لري. نو فکر نه کوم چې هغه دې مونکی پاکس او یا هم د بیسو تڼا کې وي دوی د کوم جلدي او د پوستکي ډاکټر سره مشوره وکړي هغه خپل هدایت ورته ورکړي.
بل ډاکټر صاحب اوریدونکي ایران څخه زنګ وهلی وو، دوی ویل چې د ایډز ناروغي او د بیزو د چیچک ترمنځ توپیرونه څه دي؟
هغه خو توپیرونه ظاهرا د پوست لارې ډېر لیدل کیږي او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي اطفال ماشوم او یا کتان د ایچ آی وی مریضان او د مونکی پاکس مریضان ډېر توپیر سره لري. صحیح ده ویروس دوی ولی په ظاهر کې ډیر غوي هغه کوم هغه چې دی مثلا سیستمیک لاره نه داخلي کې وهل تا کوم مافیتی سیستم لمن ځي مریض ډیر ډنګري کې او کم کم مواد له وزن له لاسه ورکی او به اشتیاقي دي. نو دا د یو ایچ آی وی یا د اچ د یو مریض داسې اراز علایم وي چې مثلا به اشتیاوي کمزوري وي د خپل وزن ورس پورته له لاسه ورکی نو دا دی نشي نه کوي دی غدا دی او بل د مونکی پاکس یو مخکې ویل چې هغه په جلد باندې ظاهر معلومیږي، هغه وزن له لاسه نه ورکوي، هغه مثلا بې اشتها کېږي نه. ولې مثلا کچیر هغه له غوو نه تر څوارلس ورځې پورې چې کله د غو دانو سر راجیږي د پوست نه، هلته به تبه موجوده وي، ستونی به خوږیږي، کسل به وي، ځاندردي به ډېره لري، او دا بشتایی دیره کمه منسته رازی. نو دا شیان دا غصر ردیف تا اوپیر لری.
بله. دکتر سه پا گرمی که پا توده هوا که دی ویروس دا خبری دو امکان چم رده؟
طول ویروسون پا کم هوا و سره هوا و یا هم پا یخ هوا پوری دوم رده فرق نکی. اول که کل چه مثلا دا کووید یا کرونا ویروس راغی نو خلک به دا ویل چې دا په ژمي کې ډېریږي، په اوړي کې کته کېږي یا کمیږي. دې هغه موږ ثابته شو چې نه، هغه یو موج یا یو څپه ده چې راځي، هغه بیا نه ژمی ګوري نه اوړی، او نو په هر وخت چې هغه راغی نو هغه د یو موج په اساس باندې راځي او دا خلک مساوي. نو دا په ژمي په اوړي پورې خو هېڅ خاص کار نه لري، تړاو نه لري، کېدای شي ویروس په هر وخت کې انسانان په دې باندې اخته شي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې مشکوک علائم لري او د کورونې نور غړي فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي، څه فکر کوي چې دا باید څومره موده په قرنټین کې وي یا نور خلکو جلا وي؟
کله چې مثلا د هغه هغه کوم شخص مثلا په دې ناروغي باندې اخته شوی دی، د دې د پوستکي هغه کوم مرطوبوالی یا د کوم تڼاکي چې مثلا په ساده ډول باندې وایم چې خلک پوه شي، هغه کوم دانې چې پراخه تللي دي، هغه کله چې په خوالي ته ورسیږي هغه بیا د دې دغه سر پوستکی نری کېږي او دغه له اند کې تماس سره هغه بیا اوبه ځینې جاري کېږي او دغه نام کوي، او بیا هماغه اوبه یا هماغه د تڼاکې نه چې کوم هغه راځي یو نه بل ته انتقالېږي، تر هغو چې هغه پوستکی په خپل حالت یعنې وچ شوی نه وي، نو کېدای شي دا انتقال شي. ورځې کېدای شي مثلا له دوه هفتونه تر څوارلس هفتو پورې، مثلا تر څلورو هفتو پورې چې دی په دې حالت کې د مریضي حالت یو بل لږنه چې کرا په شفایت کېږي، نو کېدای شي څلورو هفتو نه خو د کوم بل شخص مصاب نشي. ښه خبرې قرنټین دي چې هم دا کوم شخص چې اخته شوی دی پر دې ناروغۍ دا قرنټین شي، او هغه کوم کسان چې مثلا جوړ دي په کور کې وسره دي هغه د نه ډډه وکړي، مثلا دغه جامې جدا ومینځي، جدا یو ټیکی لمر ته واچي، او دغه کوم خواړه چې مثلا تیاری هغه شخص کانټاکټ سره ونی شي، تماس ونی شي، او کوم کالي او هغه د دې ځای چې کوم ځای کې او تاخ کې ویده کیږي، دا ټول سامان څوک هغه سره پیدا نه کی، تاسو وکولی شئ نور اشخاص یا نور کور کوم غړي لدینه مصاب نشي.
په افغانستان کې د بیزو د چیچاک یا د بیزو د تڼاکې د تداوي امکانات ډاکټر صاحب تاسو څومره ګوري؟ ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې درملنه هم سخته وي.
خوشبختانه دا دسته خطرناک نه لري لکه کوم پاندیمي چې د کورونا راغلی و، خلک چې سره ناشنا نه ناشنا ورسره، او په ټول دنیا کې داسې یو مرګزو درامه کړه. ولی د بیزو تڼاکې دومره خطرناکې نه دي چې موږ ونه شو کولای چې دا د دین د تداوی مخه ونیسو. ولی واکسین موجود دی، کچېری موږ وزارت ساتنې دا کوم ټیسټ چې دی اوس نه مکانی چې بل شي، دا کچېری تایید شي نو موږ به د وزارت ساتنې پر دې باندې اقدام کوي، او کوم واکسین چې خلک شاید یا قرنټین او یا هم واکسین ورته وکړي، نو دومره غوړ نه دی، دا تشویش وړ نه دی. ولی هغه کسان چې په مناطقو کې دي په اطراف کې زندگی کوي، خواهش میلاده چې د دوی د هغه وحشي حیواناتونه چې هغه کدوی سالم هم وي ګډه وکړي، تر هغو چې دغه وایرس نه په امان پاتې شي.
بلې، ډاکټر صاحب، د افغانستان په ټولنه کې له مخکې هم له حیوانات او ځناورو سره یو څه تاوتریخوالی کېږي، که چیرې تاسو خلکو ته سپارښتنه کوي چې دوی له دغه وحشي حیواناتو ځانونه وساتي، ممکن دوی نور هم د دغو حیواناتو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي، سپارښتنه مو څه ده چې دوی څه ډول ځانونه وساتي او پر دغو حیواناتو هم یو څه رحم وکړي؟
نه نه، چې زما د خبرې نه غلط غوانه خلی، زما اوریدون په تدا خوش دي چې دوی د دوی سره زور زیاتای نه کوي، دوی د هغو نه ځان وساتي. مثلا هغه دی تکلیف یا ځای آزار او ازیت چې وګوي کنه کې ټول حیوانات په دې ویروس باندې اخته شي ویني دي، او د افغانستان تر اوسه دا پېښې ویني چې کوم حیوانات نو یا د کوم غنډه دا کلی شي دا غره مرته شي ویده. نو د دې نه خواهش دا دي چې د حیوانات ته د مزاحمت او یا ازار او اذیت نه ورکی. نو د سیمه دي چې ټول بولتا وایروس ته حیوانات هم اوس دې شي چې څه سفر کړی کوم هیوادو ته لږه ځای راغلی وي لږه ځای انتقال شي یا کوم خلک چې زو راځي په سفر باندې وي له یو هیواد نه بل هیواد ته نو کېدای شي انسانانو په واسطه باندې انتقال شي نه د حیوانات په وسیله باندې. هو یو هغه دا دی چې موږ د بیزو د شاجی او یا د بیزو په واسطه باندې دا وایروس منځ ته راغلی دی یا دغه نه کشف شوی دی نو کېدای شي انسانانو په انتقال کې ډېر رول ولري نظر حیواناتو ته. نو خو هغه مې دا دي چې کوم کسان چې مثلا په اطراف او یا لرو پرتو سیمو کې له شهر نشینه لري دي نو هغوی د داسې مستدیر ورسره حیواناتو سره مثلا تاج وي نو خواهش مې دا دي چې دوی هغه کوم نږدېوالی چې ورسره لري یو څه د هغه ځینې لږ مسافه ونیشي د دې حیواناتو نه لري دي چې کوم کور کې چې مثلا حیوانات لري هغه دې واکسین کړلی شي او تر هغه کولای شي دوی هغه حیواناتو صحت او د خپل د کور او د غړیو د صحت وساتل شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. بیا هم ځینې اوریدونکي په لاین کې دي ځکه چې دوی پوښتنې لري. دوی ته ورزو بیا برته تاسو ته وخت ورکوو چې تاسو خپل ځوابونه ووایست. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بیزو د چیچک پر ستونزه خبرې کوو. کومه پوښتنه لري مهرباني.
السلام علیکم سلیس محترمه تا او د تاسو څخنکم کارن ډاکټر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد خان مبارز ما د هلمند استاذ سره په تماس کیم.
مبارز مهرباني.
امرنا سلیس محترمه زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پښتنه ده چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته سي بیا هغه ورغیږي نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلی په دغه ناروغي اخته سي. او بل پښتنه می داغه ده چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بيزو چې تک دغه ناروغي دی نو داغه واکسین 100% مفید دی یعنی دا د دې امکان سچ څوک دا واکسین وکي چې بیا خسرې بیا په دغه ناروغي اخته سي. او بل ډاکټر صاحب کده معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین ستاسو کنه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ورسته خپل جواب وو وی. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی دوی ته ورزو مهرباني وکي ازادي راډیو د تاسو تماس رخصتوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. نن د بيزو د چچکیا تڼاکي پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکو لکه چې موږ آواز نه اوري ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم ستاغه هم راخلو بیا روسه تاسو ته راځو. مهرباني وکي ازادي راډیو ده.
زما ډاکټر صاحب خدای اسوال دی چې دا کاسه دا اوري سی وایلی ویل دا خلک چې یتایږي مثلا ډنګریږي تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسی انسان 2 کیلو باید وسی چې ډنګری صبر کیږي چې یو پوهې په ځان دا کار ته ولاړ شي.
تاسو ټلیفون مې قطع کوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پوښتنه ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده د قد اندازه هم ډاکټر صاحب
عمر عمر ډیر شي تلور ډیر کال دی
او قد څومره دی لوړوالی
قد یو څه اتیا سانته.
ډاکټر صاحب کوم پوښتنه کولري
حاول دې ته خو تاسو چې د نوم څوک تنی میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي زه د مال د
ایران می تماس نیولې علمدارم د ایران می تماس نیولې.
او صحیح څه څه په ورن شي علمدار څنګه دې جواب ده.
مننه. بل اوریدونکو کې په لنګ کې دوی ته ورزو مهرباني وکړه ازادي راډیو ده.
السلام علیکم کولای شم ډاکټر صاحب سره خبرې وکړم؟
ډاکټر صاحب تاسو आवाज اوري مهرباني.
سيد ايمان من قريه اختر محمد خبر بورتلخان عليك بالصرف اللي ولد في تماسكم.
مهرباني.
ما قلت زبره ده بختره ده ممكن باكس ورتوي ك يبيزيش تشك ورتوي چې دغه سره پریز کوم پریز په کارت کې ځلای ور سره وکی او بیا دا په سفر سره اچ کې کوله چې په انسان باندې ټکو کې او څو ورځې وخت دور کې دلای شي او له بيزونه پرته کوم کوم جنور نور دي چې دا بيماري در پیدا کی. والسلام.
ډیر مننه ډاکټر صاحب سوالونه لزان سره ولي کړ. ډاکټر صاحب تاسو ترزو لمړنی اوریدونکو ویل چې یو څوک په دې وایرس تخت کې بیا هم د تخت کې دوه امکان یسته
کچری ټول هغه وایرسونه کچری یو ځل په اخته شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټي باډي موجود وي د دوباره اخته کېدو چانس کم وي. هو په هغه صورت کې چې دا بیا پر اخته شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا دفاعي سیستم د وجود د کم شوی مثلا نور کرونیک امراض د ځان سره ولري چې هغه بیا په ساده ډول یو امجاب سرطان وي او یا هر کوم ماشومان مثلا چې په سویت کې جامو نوټریشن باندې اخته شي یا نو چې امراض چې هغه مثلا کرونیک اسارات یا دیهایډریشن ولې په اطفالو کې یا په غټانو کې نور داسې امراض وي چې هغه کومه کومې تدقیق شي چې هغه کوم مخکینی وایروس پر د باندې دوباره راوګرځي ولې چانس یې کم دی مثلا دوباره نه راګرځي ولې یو کار دی په دې کې چې چیرې دا بیزو تناک په یو شخص باندې راخیږي نو د دې هغه چاپ یا لکه د لشمانیا غوندې په اوږدو په راپوس باندې پاتې کیږي نو خواشینی کې خبرې همدغه دی که چیرې یو شخص له دې نه جوړیږي هم دا او لکې به د هغه په جلد باندې پاتې کیږي د دوم ملګری چې ایران ته تماس نیولی چې ویلې اچ آی وی زما وزن یا څومره کولی شي چې مثلا وویل چې دا نفر په دې اچ آی وی باندې اخته شوی دی او یا هم مثلا وزن یې ډېر لاس ورکړی دی تنها په اچ آی وی کې زموږ امریکان یا هغه کسان چې په دې باندې اخته وي تنها دا نه دی چې اچ آی وی کې دې وزن لاس ورکړي په ټیبي نو امراضو کې ورکړي په سرطاني امراضو کې ورکړي مثلا د هغو وزن کمیږي نو ښه خبره دا ده یو ساده یا سیمپل معاینات دي په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجراتي یعنې معلوم شي دا اچ آی وی دی که نه دی هغه کوم کسان چې مثلا شک لري په خپل ځان باندې یا په نورو ملګرو باندې ولانو باندې کېدای شي یو شفاخانې ته لاړ شي یو سیمپل ساده معاینه ده په هر ځای کې اجرا کېږي او اجرایي کېږي او بل کېدای شي کوم مریضان مثلا چې په ټي بي باندې اخته وي او یا هم په کانسر باندې اخته وي کېدای شي ډېر وزن له لاسه ورکړي نو ښه خبره ده چې دې تشویش راپ شي چې دا په دې مثلا په چایو باندې اخته شوی دی کنه دی نو دا تشویش برابر پشي دا یو ساده او سیمپل خبره ده دوم نفس خیبر پختونخوا زموږ تماس نیولې و چې دا څومره وخت کې جوړیږي څومره وخت کې جوړیږي نو کېدای شي چې چیرې له دوه هفتونو تر څلورو هفتو یو یا کېدای شي دې په بعضې مریضانو کې دې هغه ټول ډېر شو یعنې دا مریض دې ډېر ولري که نه نو په دې وخت کې کېدای شي هغه شخص له یو شخص نه بل شخص ته دې انتقال په هغه حالات کې کېږي چې له نږدېوالي سره مثلا ډېر کنټکټ ورسره ولري او یا هم هغه حیوانات چې د تنها د بیزو نه نه کېدای شي نور حیوانات مثلا لکه مژاکو او یا هم خرګوشو او یا هم د سپینه او هغه مثلا چې یو حیوان مصاب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا دغه سره چنګ واچي او یا د هغه او بیا به هغه د انسان سره کنټاکټ پیدا کړي کېدای شي دا حالت کې انتقال شي
بله ډاکټر صاحب اوریدونکي بل پوښتنه دا و چې یو واکسین څومره فیصد یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د وایرس پر وړاندې
د مې څو ټول جمهوریت کې دا که
څه وایي کچې ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریضي په مقابل کې کیږي د هغه سره په سره نشي کولای چې هغه یو نفر لدینه مثلا لغشي هغه بعضي واکسینونه چې خپل موده او یا وخت لري نو کېدای شي تر 500 یا کمتر لاغنه دا واکسین معافیت ورکړي هغه ته چې په دې وایرس باندې اخته نشي وخه خبره به دا وي په مونټي پاکس کې چې مخکې لري چې یو شخص یخته کیږي نو هغه باید واکسین ترلاسه کړي واکسین شوی نو دغه مسالیت کم دی
بل او ودون کې ډاکټر صاحب د پاریز زیادونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي چې کوم خوړه ونه خوري کوم خوړه وخوري
خوړه خو یې مهمه ده چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورون په نور امراضو باندې اخته وي خا خبره ده چې د معافیتي سیستم جګی شو نه را کوم پروتيني مواد موږ باید ډیر استفاده کو یا هغه مواد چې موږ د وجود لپاره فائدہ ولري هغه به استفاده کړئ ځینې مو واخلو نو بیا به دا تجارتي غشي بیا به نو هغه مواد یا هغه ځایګانی چې مجموع ډول کې د تصفیه او یا هم د سیستم د معافیتي سیستم د لوړوالي سبب ګرځي دا ځایګانی ډیر فائدہ لري او د خاص زیات تر اوسه هیڅ وایروس یا هیڅ امراض لپاره نه درغلي چې موږ او استفاده کو او بیا یې موږ وایروس ونی نیسي او یا هم دغه دوره کې د سبب وګرځي
بل ډاکټر صاحب تاسو دا څه ځای کې است چې اوس شارو شور یا غل مغال دی چې یو څه تغیر ورکول سي چې بیا تاسو आवाज مشت سفر راځي کوم وکول سي و رمضان ته ځان ورسې بيد ځینې ورجن کې پلان کې د دوی ته ورزو د دوی څخه اوري چې له ډاکټر صاحب څخه د پروګرام د موضوع په اړه څه پوښتنه لري. نن د مانکی پاکس یا د بیزو د چیچاک یا هم تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې تخنیکي همکار برته هڅه کوي تماس ورسره ونیسي. اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته زنګ راووهي چې د بیزو د چیچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې پکې کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د وایرس یا د دې ناروغۍ ځینې مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چیچاک یا تڼاکې په نوم د یوه نادره وایرس پیښه ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې برېښي چې له افریقا څخه بهر یې هم ځینې پیښې په څو هېوادونو کې ثبت شوې دي. د نړۍ په سطحه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پراخته شوي چې له افریقا څخه یې نورو ځایونو ته په دې وروستیو کې سفرونه نه دي کړي. اوریدونکي کولی سي چې زنګ راووهي د پروګرام له میلمه څخه پوښتنې وکړي او بیا به وروسته د دوی سوالونه د متخصص ډاکټر سره شریکوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
مننه کوم. زمری علی سمجامه د کندهار ولایت د پنجول سوالی د زنګابات کول با کلچ.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو مو یادونه وکړله چې دا مرزه د اروپایي ملکونو څخه یعنی چې دی وړاندې کړی ده دا خطرناک ویروسي ناروغي ده. دا په کوم هیواد په کوم ځای کې دغه ناروغي منځته راغله ثبت شوله؟ او بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده د حیواناتو ناروغي ولې انسانانو ته نقل کیږي؟ د انسانانو ناروغي ولې حیوانات نه نقل کیږي؟ دا یوه بله پوښتنه. او یوه بله پوښتنه مې دغه ده د ډاکټر صاحب څخه د جې ناروغي هغه اولیې ټکي کوم دي چې انسان باید ځان جینی وساتي د جې ناروغي څخه؟
ډېره مننه. د درېمه پوښتنه خو ډاکټر صاحب دوه درې وارې ځواب کړه، بیا به هم که په پروګرام کې وخت وو ډاکټر صاحب یو اشاره ورته وکړي. د دوه نور سوالونه به اتمن ورسره شریکوو. بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورځو. د بیزو د چیچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. د اوریدونکي تماس متاسفانه چې پرې سوی دی. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. اوریدونکو ته یادونه کوو چې دوی که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د راډیو سکایپ ته زنګ راووهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. دغه راز اوریدونکي کولی سي چې دوو نړیوالو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 00420 دوویشت یولس څلورویشت پنځه سوه یو. بله شمیره مو د 00420 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ له لارې هم زنګ راوهي. دغه راز زموږ د واټساپ شمیرې ته هم زنګ راوهي. د پروګرام له میلمه څخه خپلې پوښتنې وکړي. د واټساپ شمیره مو د 00420 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو. اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو تماس رخصوي. دا اوریدونکي تماس متاسفانه چې پریسو. ډاکټر صاحب یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د بیزو چیچاک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو یا لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبت شوې ده؟ دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یو ناروغي حیوان ته نه لېږدول کیږي؟
اول خدا ما ویل چې په کال 1950 کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شوی و. او دا کله چې مخکښین هلته په یو بیزو باندې تحقیق کوو دا وایرس دغه ځای نه داسې راغی. او په کال 1970 کې په جمهوریت کانګو کې دا په یو انسان په انسان کې هم دا معلومه شوه. نو له یو حیوان بل حیوان ته له دې وایرس انتقال او یا هم د حیوان انسان ته انتقال بعض حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو. نو د هغو هغه ډېر مثلا په بعضې ځایو کې ګرځي، خاصو ځایو کې مثلا د خپلې غذاګانو دپاره او یا هم د خپل تغذیه لپاره په ځنګل کې یا په نور ځای کې کېدای شي. الکترونی نور هم خپل بس د بیزو د چې کوم واده نور هم راته هم راپورته شي مخکې کې او اوس هم نو علت یې دا دی چې هغه حیوانات چې مثلا په ځنګل کې د بعضې غذاګانو د هغو خرابو مثلا غوښو یا ښکار شوي د ډېر وخت لپاره پاتې شوي غذاګانې او هل حتی څه پاتې کېږي د هغو د تغذیې لپاره د خپل ځان د پرغذې یا د هغو د بچیو د تغذیې لپاره استفاده کوي، نو کېدای شي بعضې ویروسونه یا بعضې امراض یا انتانات د دې له لارې انتقال شي د هغه حیوان وجود ته او د حیوان د وجود نه کېدای شي هغه بیا انسانانو او نورو حیواناتو ته انتقالېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، په نورو اروپایي هیوادونو کې خو د تداوي امکانات هم زیات دي، دغه راز خلکو ته واکسین هم پر وخت یا په برابر ډول رسول کیږي. که چیرې افغانستان ته د دې واکسین رسول کیږي، ستاسو سپارښتنه څه ده چې د واکسین په لګولو کې کوم ټکي رعایت شي؟
د واکسین خو اول کوم واکسین چې مثلا زموږ سره حکومت کېږي د ډبلیو ایچ او په واسطه باندې دلته راځي وزارت ساتامي ته، اول د هغه د تاریخ او یا د هغه د سپارښتنې مثلا چې هغه په داسې یو واکسین جوړ شي چې د هغې د ساتنې مثلا چې موږ هغه وکولی شو په یو ښه درجه یخ او یا هم په هغه کې وساتو چې بعضې واکسینونه چې مثلا هلته په امریکا او یا هم په اروپایي هېوادو کې جوړ شوي دي، په بعضې هیوادو کې شراب موسمي وي مثلا لکه افغانستان او پاکستان یا بعضی نور هیوادو کې اته دغه د ساتنلو د ساتلو هغه نشته چې مثلا موږ هغه ساتلی شو هغه واکسین نه څمان دا چې موږ هغه تطبیق کوو. مثلا بعضی واکسینونه چې هم په شپېتو منځ شپېتو درجو کې یا کم پورې دا باید وساتل شي چې هغه متاسفانه په افغانستان یا په نورو هیوادو کې د دې امکانات نشته. نو هغه هیوادونه چې مثلا پرمختللي دي د واکسین جوړي یا د نورو د وایروسونو واکسین جوړي، نو هغه باید داسې یو اختیار کې چې وکولی شي هغه کوم هیوادونه چې مثلا پس پاتې دي هغه صحیح استفاده ځینې وشي. او بل دوم کچېرې دا انتقالېږي دا وایروس خدای نخواسته افغانستان ته، دلته د خلکو د سبب شي چې مثلا خلک پر دې باندې اخته شي او موږ وزارت واکسین ته پیدا کوم، خو خبره به هغه وي چې موږ زړه تر زړه هغه هغه مناطق چې مثلا دور نشینی دي یا اطراف کې مثلا دي هغه باید هغه خلک چې د حیواناتو او یا هم د صحي خدماتو نه لري دي دا باید واکسین واخلي. او دا په دې کې زموږ سره باید ولس کومه کوي او هغه کسان چې مثلا مسجد تو تکایا او مکاتب او پانتونو کې باید دې په خاطر باندې تبلیغ وکړي شي چې دا واکسین نه خلک واخلي او دا واکسین مهم دی د ټولو د لپاره. مثلا اطفال هم دې کې راځي او هغه اطفال چې مثلا اوس موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې موږ تاسو فقر او بدبختي بشاره ډېر ده، زموږ اکثریت اطفال او ماشومان تو سوې تغذیه باندې اخته شوي دي او وخت کېږي. نو که چېرې دا وایروس افغانستان ته راځي نو زموږ هغه ماشومان چې په سوې تغذیه او مثلا د کمزوري باندې اخته دي نو د وایروس لپاره به دا یو ښه زمينه وي او دا به په ډېر کار کې مخه خبره ده. او خلکو نه خواهش هم ده چې چې واکسین راځي دي د ټول خپل اولادونو خپل کومک وکړي چې دوی ته واکسین خپل ډولونه ورسیږي.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې په دې ناروغي یو وخت کا سی دا سې کس چې مشکوک علائم لري د کورونی نور غړي د تر ډاکټر پورې رسي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
نو په مثلا په کوی چې هم یو چې ډیر مهم او هغه ماسک نه ماسک شول او په دې وایروس کې هم مهم تر هر څه نه خبره ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې ماسک شوی دی هغه هم ماسک وکړي او کوم څوک چې سره مثلا ساوي لري چې مریض شفخانی ته انتقال وکړي چې دا سره دوه نفر په موقع به وي او یو دوه نفر به وي هغه کوم کسان چې په وزن یې هغه به هم سره وي. خه خبره ده کوم چې مریض ده هغه د ماسکو چې او کوم چې پیواز سره دی چې انتقالوي هغه هم ماسکو کاروي. دوم دا چې کوشش وشي چې د جلد سره یا د هغه کس چې مثلا مساف شوی دی او هغه تناکی د جلد باندې دل کیږي نو هغه شخص باید کوشش ونه کړي د جلد سره تماس پیدا کړي. که چیرې تعلیمي یا لباس یا کوم څه کې چې د لباسونو سره دای کومه کوي ډاکټر وګوري دا سره مداخله خبره دی کوشش به دا وشي چې کوم کس ته اخته شوی دی د جول سره تماس ونیول شي دا به کوي. او بیا هم تکرار کوم چې ماسک ارزانه شی دی او دا دا وایروس ک خطرات نه هم خالی کی مثلا کیدای شي تتوسی په حالت کې یا د غدا په حالت کې د مسلسل مریض نږدې نو کیدای شي یو د انتقال لارې الحمدلله رنګ د تنفسي لارې یا د تخیل لارې یا د هوایي خطرات لارې انتقالي نو ماس مهم شدی دوی در ماس وکړي
ډیر مننه د پروګرام میلما د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مور سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچک یا تڼا کې پر ستونزه خبرې وکړې لوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو په خپلو تماسونو سره پروګرام لا رنگین کړ